یک گام با قحطی فاصله دارند.
به مخام او به جشوی زموگ غگل ازادهی راژیو آوری. قدر منوریدون که تر اتو بجو ده ازادهی راژیو ده یو سات خبرونه ده زما حق ده پروگرام لپاره زنگره ده. ملالی بشیر ده ده خبرونه کوربنه ده چی په څو شبو که استودیو ترازی خوله هغه مخکې پا مکلی خبرونو ته. ملګری ملتونه په افغانستان کې په روان کال کې د بشري مرستو د رسولو پر مهال د خپلو 113 کارکوونکو د نیول کېدو خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچاوي د دوی په چارو کې لاسوهنو په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو هڅې له خنډ سره مخامخ کړي دي. اوچا زیاتوي چې سږني موارد د تیر کال د همدې مودې پرتله په سلو کې 3 زیاتوالی ښیي. لوروزګان پرته د افغانستان په ټولو ولایتونو کې نن د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. په دې څلور ورځني کمپاین کې تر 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو څاڅکي او له شپږو میاشتو نیولې تر 50 کلونو پورې ماشومانو ته د واکسین تر څنګ د ویټامین ډي ټابلیټ هم ورکول کیږي. او بخی د ویټامین ای ټابلیټ هم ورکول کیږي. د پولیو ضد واکسین دا کمپاین داسې مهال پیلیږي چې په 51 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د اتریش د ازادۍ ګوند یو شمېر غړو په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره لیدلی دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ ضیا احمد پر ایکس شبکې په یو بیان کې د ښاغلي متقی له قوله لیکلی دي چې نوموړی وایي له اتریشي پلاوي سره له لیدنې خوشحاله دی، ځکه نړیوالو ته د افغانستان رښتینی تصویر دوی کولای شي چې وړاندې کړي. په بیان کې د یوهانس په نوم د اتریش د ازادۍ د ګوند د غړي له قوله راغلی دي چې دی وایي د طالبانو حکومت په افغانستان کې امنیت ټینګ کړی دی. د اتریش حکومت او د ازادۍ ګوند تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. ټاکل شوی د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان نن له خپل آذربایجاني سیال الهام علیف سره د ناګورنه قرباخ پر وضعیت خبرې وکړي. دا لیدنه داسې مهال ترسره کیږي چې د ناګورنه قرباخ په لنجمنه سیمه کې د آذربایجان تر پوځي عملیاتو وروسته زرګونه ارمني ټبره وګړي له سیمې تښتېدلی دي. د ناګورنه قرباخ ارمنان چې له آذربایجاني ځواکونو سره جګړه کوي تېره اونۍ په دې سیمه کې د آذربایجان له 24 ساعته پوځي عملیاتو وروسته د اوربان منلو ته مجبوره شول. او د پاکستان وتلی ژورنالیست عمران ریاض خان له څه باندې 4 میاشتې له درکۍ وروسته نن له خپلې کورنۍ سره یو ځای شو. هغه په مې میاشت کې د پنجاب د سیالکوټ په هوایي ډګر کې وروسته له هغه ونیول شو چې په یوه ویډیویي پیغام کې وویل د کار کړۍ پرې تنګه شوې او غواړي هیواد پرېږدي. معلومه نه ده چې ریاض د لا درکۍ پر مهال چیرته و، خو د راپورونو له مخې د پخواني صدراعظم عمران خان دا پلوي ژورنالیست په غالب ګمان له استخباراتي ادارو سره و.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو واړه د ازادي رادیو اونی ز خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونی ز خبرونه دازما حق دی ته شرغ لاست. زمل علي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاره طاهر روشان پر مخړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي د طالبانو د خوا د بشري حقوقو د سرغړونو د څارنې د ادامې غوښتنه کړې ده. په نیویارک کې له جنسیتي اپارتاید سره د مبارزې په نوم په غونډه کې نصیر احمد فائق دا هم ویلي چې د افغانستان له ماشومانو او افغان ښځو سره د بشري مرستې نه درېږي. په دې غونډه کې د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ او د یو شمېر نورو هیوادونو سفیرانو او د بشري حقوقو یو شمېر فعالانو هم برخه اخیستې وه. په دې خبرونه کې نن پر دې موضوع باندې بحث کوو چې آیا دا ډول غونډې د افغان ښځو لپاره کومه نتیجه ورکولای سي کنه، د دوی وضعیت به تغیر سي کنه، او نړیوال څه کولای سي چې د افغان ښځو وضعیت چې په افغانستان کې د دوی په وینا ور باندې د ژوند حلقه را تنګه سوې ده، او دوی شکایت کوي چې نه یوازې دا چې دوی تر شپږم ټولګي پورته جونی له شونځي څخه راګرځول سوي دي، بلکې جونی هم داراز پوهنتون ته هم نه پرېښودل کېږي، لوړې زده کړې نسي کولای، ګڼ ښځې له کار څخه بې برخې سوي دي، دوی د کار څخه ورباندې بندیز لګېدلی دی. په غیر دولتي ادارو کې طالبانو حکومت ښځو ته اجازه نه ورکوي چې هغوی کار ته ولاړې سي، چې له کبله یې ګڼو ښځو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا شکایت هم کړی دی چې د دوی اقتصادي وضعیت ډیر خراب سوی دی، او له همدې کبله ورته د دوی اقتصادي وضعیت ته ضربه رسېدلې ده. نن به له خپلو میلمنو سره پر همدې موضوع باندې خبرې کوو. اوریدونکو، تاسو هم کولای سئ چې په دې خپرونه کې له موږ سره تماس ونیسئ او موږ ته زنګ ووهئ. موږ به ستاسو پیغامونه یا تبصری او پښتنی هم واخلو. د تلیفون شمیره در سره شریکوم. زموږ د تلیفون شمیره چې واتس اپ شمیره ده، او تاسو کولای سئ چې پر واتس اپ باندې موږ ته خپل پیغامونه هم پریږدئ، په لیکلې بڼه باندې هم راته لیکلای سئ، او غږیز پیغام هم پریږدلای سئ. دا پیغامونه به موږ په همدې خپرونه کې خپاره کړو. او له شدینه اوریدونکو می ځانګړي هله د چې تاسو د ازادي راډیو واتس اپ شمیرې ته چې شمیره دا ده، پیغامونه راولېږي 00420221240401. یو ځل بیا هم وایم 00420221240401. دا زموږ د ازادي راډیو د واتس اپ شمیره ده. اوریدونکو، تاسو کولای سئ چې پر دغه شمیره باندې موږ ته پیغامونه پریږدئ، او پر همدې موضوع باندې به خبرې کوو چې آیا د ملګرو ملتونو او نړیوالو غونډې چې د افغان ښځو پر وضعیت باندې دوی کوي او خبرې کوي په بیلابیلو وختونو کې، آیا د ښځو وضعیت تغیرولو په برخه کې به کومه مرسته وکړای سي کنه. پر دې موضوع باندې به خبرې کوو. اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې نوم یې دازما حق دی، د موژنن اغلی فروزان داودزی، اغلی ممتاز یوسفزی، او اغلی تورپیکی مومند راغوشتی دی چې دوی له موږ سره پر دې موضوع باندې خبرې وکړي. موږ هڅه کوو چې خپل میلمنی له سټوډیو سره واصل کړو او د دوی سره خبرې پیل کړو، خو تر یوې لنډې دمې وروسته به بیا هم له تاسو سره یو.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2:00 پر لنډو څپو 19:15 مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
اوریدونکو، تاسو زموږ ژغله ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو اونیز خبرونه داز ما حق دی روانه ده. موږ هڅه کوو چې له خپلو میلمنو سره د سټوډیو لاره وصل سو او دوی ته تلیفون وکړو چې پر بحث باندې خبرې پیل سي. زموږ د نن ورځې د خبرونې موضوع دا ده چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد فائق ویل دي چې د طالبانو د خواص خد بشری حقوقو د سرغړونو د څار چارې باید دوام وکړي. په نیویارک کې له جنسیتي اپارتاید سره د مبارزې په نوم په یو غونډه کې نصیر احمد فائق دا هم ویل چې د افغانستان د ماشومانو سره او همداراز د افغان ښځو سره د بشری مرستې نه درېږي. په دې غونډه کې د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ، د یو شمیر هیوادونو سفیرانو او د بشري حقوقو یو شمیر فعالانو برخه اخیستې وه. موږ نن پر دې خبرې کوو چې آیا دا ډول غونډې به د افغان ښځو د وضعیت د بدلولو په برخه کې یا د تغییر په برخه کې کومه نتیجه ورکړي کنه، نړیوال څه کولای سي چې د افغان ښځو وضعیت تغییر وکړي او ښځې خپل حق ترلاسه کړي. چې د دوی په وینا د دوی غوښتنه د طالبانو له حکومت څخه دا ده چې باید د زده کړو حق ورکول سي تر شپږم ټولګي پورته. دوه کاله کېږي چې د نجونو پر زده کړو باندې بندیز لګېدلی دی، همداراز نجونې پوهنتون ته هم اجازه نه لري. طالبانو د دوی پر لوړو زده کړو باندې بندیز لګولی دی او همداراز د طالبانو حکومت په غیر دولتي ادارو کې ګڼ ښځې له دندو څخه بې برخې کړي دي او دوی ته اجازه نشته چې دوی کار ته لاړ شي. په همدې برخه کې په دولتي ادارو کې هم همدا ډول په ځینو برخو کې ښځو ته اجازه نشته چې دوی کار وکړي، چې له کبله یې د ښځو په وینا د دوی کورنۍ اقتصادي وضعیت له متضرر سوی دی او زیانمن سوی دی. اوریدونکو، په دې برخه کې چې آیا دا خبرونه به موږ پر همدې موضوع باندې پیل کړو کنه، زه غواړم چې ستاسو څخه په بخښنې سره د زموږ په سټوډیو کې کوم تخنیکی مشکل رامنځته شوی دی چې لکه بلې موږ نسو کولای چې لخپل میلمنو سره تماس قائم کړو. له همدې کبله زه غواړم چې ستاسو څخه په بخښنې سره به موږ هڅه کوو چې دا ستونزه حل کړو او تر یوې لنډې دمې وروسته به بیرته تاسو سره یم.
دنجونو په ښوونځي کې داول سینسه نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله، ټول شي سی وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې ټول صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامعه نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای مونږ مشکل لري نارینه والی زمونږ څخه ماینه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو اونیز خبرونه د ازما حق دی روانه ده. په دې خبرونه کې تخنیکی چارې طاهر روشان سره پر مخ وړي او زموږ لالي بشریم چې دا خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. د موضوع په اړه باندې بحث پیلو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي د طالبانو د خواص خد بشری حقوقو د سرغړونو د څارنې د دوام غوښتنه کړې ده. په نیویارک کې پرون له جنسيتي اپارټایډ سره د مبارزې په نوم په غونډه کې نصیر احمد فائق وویل چې د افغانستان له ماشومان او افغان ښځو سره د بشری مرستې نه درېږي. په دې برخه کې چې آیا د افغانستان په اړه باندې به د ملګرو ملتونو او نړیوالو غونډې کومه نتیجه ورکړي د ښځو د وضعیت د بدلون لپاره، د خبرو په برخه کې زموږ میلمنې اغلې تورپیکی مومند له موږ سره فعلاً د تلیفون له لارې وصل سوې ده. اغلې مومند، ډېره مننه چې تاسو وخت وایستی او له موږ سره خبرې کوي. ستاسو څخه زما لومړۍ پوښتنه به دا وي چې په بیلابیلو مواردو کې لکه موږ تاسو چې ویل چې په د افغان ښځو پر وضعیت باندې خبرې سوي دي، نړیوال هم مور باندې په خپلو غونډو کې دغه موضوع ته ځای ورکړی دی او په ملګرو ملتونو کې هم همداراز ور باندې بحثونه سوي دي، ستاسو په نظر آیا دا ډول ناستې کومه نتیجه ورکولای سي د ښځو د وضعیت د تغییر لپاره؟
سلامونه تاسو ته او د تاسو د لارې تاسو درنو لیدونکو ته او ټولو هیوادوالو ته. خوشحاله یم چې تاسو سره په دې بحث کې ګډون لرم. زما په هند هر څومره چې د افغان د ښځو په ملاتړ مجلسونه جوړیږي، کانفرنسونه جوړیږي، طبعا د وضعیت په تغییر کې رول لري او د افغان ښځې هم لیواله دي چې په دې کانفرنسونو د لارې د حقوقو پوښتنه وشي، د دوی غږ پورته شي او د دوی د نماینده ته وشي. خو زما په هند بل موضوع مسله دا ده چې کیدای شي دغه غږ چې پورته کیږي یا د کنفرنسونه چې جوړیږي خپله افغان میرمنې، خصوصا هغه میرمنې چې اوس له دې وضعیت ډېر یعنی په وضعیت محدودیت لاندې دي یا د مشکل لاندې دي، یعنی دا وضعیت خو لیسوي، او د دې وضعیت نه ددمن دي دوی حضور لري د دوی لخلې د هغه پورته شي ځکه ته میلیونونه ښځې دي په افغانستان کې او دوی د دې وضعیت قربانۍ دي که دوی ته دا زمینه مساعده شي چې دوی وشي کولی خپل غږ پورته کړي او هغه د سترګو لیدلی حال خپل بیان کړي دا به د هغې مؤثریت ډېر زیات وي نو د دې په خاطر باندې که چې دا څو ورځې موږ اخبار تعقیبوو باقي خبرې به بېګا ما واورېدلې چې دایمي استازي دا خبرې وکړلې او په څنګ کې یو تعداد افغانې ښځې هم وي متاسفانه بیا هم زمونږ درد دونه نه ډول کېږي ځکه هغه خویندې زمونږ چې اوس بهر هېوادونو کې دي هغې د پوره ازادۍ او د پوره امکاناتو نه برخمنې دي او که غږ پورته کوي زمونږ په ملاتړ باندې کور یې ودان خو دغه غږونه موږ ته دومره مؤثره دي نسبت دي چې زمونږ خپل غږ پورته شي یا په داخل کې دا غونډې جوړې شي یا دغه د داخل ښځې دې غونډو ته وبلل شي او دوی دلته سټیج ولري وینا ولري او خپل غږ پورته کړي کیدای شي چې د نړیوالو ملاتړ ترلاسه کړي
ډیره مننه آغلی مومند اوس هم زه هڅه کوم چې که زموږ د خپرونې دوهمه میلمنه له موږ سره وصل سوې وي اغلې فروزان داودزی له موږ سره وصل سوې ده د تلیفون له لارې اغلې داودزی تاسو ته هم شرغلاست وایم او مننه چې تاسو وخت وایستې له موږ سره خبرې کوي پر موضوع باندې راځو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي د طالبانو د خوا د بشري حقونو د سرغړونو د څارنې د دوام غوښتنه کړې ده د افغان شوزو پر وضعیت باندې په بیلابیلو غونډو کې خبرې سوي دي ملګرو ملتونو هم په همدې برخه کې خبرې وکړې په تیر اونۍ کې تاسو څخه پوښتنه زما دغه ده چې آیا دا ډول غونډې به د افغان شوزو د وضعیت د تغییر لپاره کومه نتیجه ورکړي که څنګه
سلامونه تاسو محترم میلمنو ته اولا موضوع خو دا ده چې څنګه چې تاسو هم په جریان کې یاستئ ټوله دنیا ده د افغانو ښځو وضعیت کاملا روښانه دی او د افغانو ښځو د وضعیت په حیثه کې البته په دغه تیرو دوه کلو کې کوم مثبت بدلون نه دی راغلی او په دې حیثه کې ملګرو ملتونو هم فعالیتونه د یو راپور او یو ګزارش په سطح هول یعنی عملي بڼه یې ډېره ضعیفه وه نو په هماغه اساس و چې تر نن ورځې پورې موږ د افغانو ښځو د وضعیت په تغییر کې کومه خاص لاسته راوړنه نه لرو نو که چیرې هغه استازی چې ملل متحد کې د افغانستان استازیتوب کوي هغه ادې اقل خپله نشي کولی افغانستان ته راشي یا د افغانستان د ښځو سره یا د افغاني ټولنې سره هغوی لیدنې کتنې ولري او د هغوی وضعیت د نږدې نه ویني نو هغوی په کومه معنا باندې کولی شي د افغان ښځې استازیتوب وکړي ځکه په داسې یو وضعیت کې چې فلان افغانان دي یا افغان ښځې دي نو د دې استازیتوب هغه څوک کولی شي چې حداقل دوی سره نږدې نپاریکه کړي او د دوی غږ واوري د دوی وضعیت درک کړي د ټولنې د وضعیت نه د بخبرېدو په اساس باندې دی کوي چې هلته استازیتوب وکړي او د خپل ملت دفاع وکړي او بسته هغه مسایل چې دي دلته راوړل شي او یا دا چې که چېرې ملګرو ملتونو د خوانه په ده باندې یو فشار راوړل شي دی اوس ویس دغه حکومت ولري چې د بیت هغه فشار د خپل ادارات سره یا د خپل مسؤول کسان سره شریک کی نو په فعلی شرایط کې زه فکر کوم دغه وضعیت ته یو لوی خلای چې اده خندغه استاز چې مونږه الکه لرو دلته دوی د تګراتک ازادانه اجازه هم نه لري
مننه آغلی داودزی آغلی مومند ستاس څخه د آغلی داودزی د خبرو په تړاو پوښتنه کوم دوی ویل چې لکه تاسو هم مخکې یادونه وکړه چې هغه ښځې چې له هیواد څخه بهر دي دوی نسي کولای چې د افغان ښځو درد په ښه توګه باندې وړاندې کړي خو آیا پوښتنه زما دغه ده چې لکه د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استاز توماس ویست پر خپل ایکس شبکه باندې لیکلی دي چې د او همدارا ورز د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاد رینا امیری په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د اتاویایمې غونډې په څنډه کې له یو شمېر افغان فعالو میرمنو سره مخامخ وکتل او دوی د طالبانو د ښځو له بنسټیزو حقونو څخه په ځانګړې توګه د دوی د زده کړو او کار آزاد تګ راتګ د خپل نظر څرګندولو او په ټولنه کې د مساوي حقونو په اړه باندې خبرې ورسره وکړې او دغو ښځو دوی ته په دې اړه باندې معلومات ورکړل او ځینې غوښتنې یې مطرح کړې. استاس په نظر آیا حد اقل دغه یو پرمختګ نه دی چې افغان ښځې کولای سي چې د هغو ښځو ژغ راپورته کړي چې په افغانستان کې بندې دي او نسي کولای سفر وکړي؟
طبعا به کېدای شي چې یو پرمختګ وي، اما د دې په څنګ کې هغه افغان ښځې یا زموږ خویندې یا زموږ یعنی زموږ سره ګډې وي، زموږ رهبران وي، زموږ سیاسي یعنی سیاسي توګه باندې پوزیشن نه درلودل، پارلمان غړي وي چې اوس ټولې بهر کې دي، د دې دیدګاه اوس فعلا د افغانستان د ښځو په وضعیت سره فرق لري. مونږ چې په داخل کې ښځې یو او دلته په افغانستان کې تر اوسه اوسېږو، مونږ ته اولیت، مونږ ته مهمه مسله د افغان د ښځو راتلونکی دی، د دې ښځو د اقتصادي مسایل، د دې ښځو په دسترخوان د یو مړۍ ډوډۍ او د یو آرام او سوکاله ژوند منځته راتلل دي. او زیاتره هغه خلک چې ښځې چې زیاتره بیرون کې دي، زموږ خویندې دي، هغې زیاتره لوړ اهداف لري، فکر کوم سیاسي مسایل د هغې ته ډېر مهم دي، هغه خپل پوزیشنونه او هغه خپل مخکې چې دلته بعضې څوکۍ درلودلې لکه پارلمان غړي وي، لکه د وزارتونو او د هغې نه لوړې څوکۍ درلودلې، هغې غوښتنې دا دي. اما زموږ غوښتنې صرف د افغان د ښځو ازادي ده، د افغان د ښځو د راتلونکي روښانه کول، حداقل هغه اساسي حقوقو ته د دوی لاسرسی دی چې دا ولري، نه ډېرې لوړې غوښتنې چې هغه امکان ونه لري یا هغه اوس په فعلي شرایطو کې د تطبیق وړ نه وي. او مونږ هغه غوښتنې دلته نورم د افغان ښځو ساحه او دغه محدودوي یا تر زیات ضرر ورته رسوي، دلته د ښځو په مقابل کې محدودیتونه زیاتېږي، فشار زیاتېږي، نو مونږ هغه غوښتنې تر هغې غوښتنو پورې ډېر فرق لري. مونږ صرف خپل اساسي حقونه غواړو، افغانستان افغان ښځو ته د اقتصاد او د کار او د تحصیل زمینه برابرول غواړو په داخل د هېواد کې. دلته میلیونونه ښځې دي، ما مخکې ویلې تقریبا 22 میلیونه مونږ ښځې لرو په کلو په بانډو په داخل په افغانستان کې، او ټولې خو نه شي کېدای چې دوی خارج ته لاسرسی ولري یا د خارج د وتلو هیله ولري چې دوی افغانستان پرېږدي. نو باید توجه دغې ښځو ته وشي چې دوی اکثریت هم دي، دوی د یو لوی عظیمه کتله ده او دوی دي اوس فعلا د فشار لاندې دي، د دوی غږ باید پورته شي، د دوی غږ واورېدل شي، په پنلونو کې دوی دعوت شي، ملل متحد کولی شي دوی ته زمینه برابرې کړي، دوی ته ویزا یا پاسپورټ لا امکانات برابر کړي، او که دا برابر شي کېدای شي چې دا روابط سره ښه شي او افغان ښځې وشي کولی چې حداقل هغه خپل اساسي حقونو ته لاسرسی پیدا کړي.
مننه اغلی مومند. اغلی یوسفزی، تاسو ته هم شرغ لاس تایم اوریدونکو، زموږ د خبرونې درېمه میلمانه ممتاز یوسفزی صاحب هم له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوی ده. اغلی یوسفزی، زه به تاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه وکم چې کله چې نړیوال د افغان ښځو په اړه باندې کښېني او د دوی پر وضعیت خبرې کوي، په خپلو اجنډاو کې د افغان ښځو د وضعیت په اړه ځای مشخصوي او د دوی وضعیت څېړي، ستاسو په نظر دا ډول غونډې چې د افغان ښځو و وضعیت ته پکښې ځای ورکول کېږي، کومه نتیجه ورکولی سي ستاسو په نظر د افغان ښځو د وضعیت د تغیر لپاره؟
سلام به شما، سلام به تمام شنوندای رادیو آزادی، انشاءالله که همگی جور و صحت سلامت باشین. تشکر میکنم، بسیار سوال خوب را شما اشاره کردین به رابطه به ای که از دو سال بالاتر از دو سال به این طرف که تحولات سیاسی پیش آمد و محدودیت ها بر خانم ها وضع شد، جلسات پی در پی جامعه جهانی دوستای بین المللی با خانم ها داشتن، نشست های پی در پی داشتن که
یوسف زیسب په بخښنی سره کتاس په پښتو خبري وکي، ځکه چې دا خبرونه د پښتو د پاره مشخصه ده، په دري کې موږ بل خبرونه لرو.
کم دی تقریبا دو کال نه د دې طرف ته جلسات ډیر برگزار شو د خځې په دغه د جامع جانی سره ولیدله دا کوم نتیجه مثبت نتیجه نه درلوده ځکه چې تقریبا دو کال نه وروسته دغه دو کال مخکې د امارات اسلامي چې راغی ډیر دوی به ستونزو مشکلاتو سره دوی مواجه شو ځکه چې محدودیتونه وضع شو کاروبار مکمل متوقف شو او روزانه تاسو وینئ چې دوی طرف نه نور محدودیتونه اضافه کیږي نو دوی چې دومره جلسات چونی ولا هم کوم غیر درلوده کوم مثبت نتیجه نه درلوده ځکه چې د دوی طرف نه تر اوسه مخزو لپاره کوم کومکونه کوم مرست نه ده شوی ځکه چې ډیرم هغه کسان چې د افغانستان نه راوتل دي هغه ټول امکانات ټول د پروژې هر څه افغانان چې بیرون دبان دي هغه مستفید دي ځکه چې اغوی د سوي چې مونږ د افغان خزو سره مونږ کومک کوو مونږ د تر نمائندگان یو او متاسفانه چې دغه مشکلات ستونزې په دغه نه ده چې دوی د افغان خزو په نوم دوی پروژې واخلي او استفاده وکړي او افغانان هغه کسان چې په افغانستان کې پاتې دي دوی هیڅ تر اوسه کوم کومکونه کوم مرض دوی سره نه ده شوی نو متاسفانه جاوید جهانی در کسان چې وایي چې مونږ خود سره مونږ مرسته کوو او مونږ جلسات سره نیولای صحیح ده بدون د شک دوی جلسات پای در پای نیولای اما تر اوسه کوم کومک مرسته دوی سره تر اوسه نه ده کړی دغه مسله ده
مننه اغلی یوسفزی اغلی داودزی تاسو څخه پوښتنه کوم چې زه به اول په دې برخه کې څو خبرې وکم چې د قطر صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی له سی ان ان تلویزیون سره یو مرکه کړې ده د په دغه مرکه کې ویلي دي چې د طالبانو مشر ته د خپل هیواد مثال ورکړ چې شذي پر ټولو ټولنیزو چارو کې لنارنه سره برابر برخه لري آلی ثانی هم در از ویلی دی چه شاغلی اخونزاده چه د طالبانو مشر دی هبت الله اخونزاده هغه ته په ترګند ویل چه افغانستان هم که غواړي چې د نړیوال ټولنې سره یو برخه جوړ شي نو افغانستان د قطر په څیر یو منځلاري دولت باید ولري او شذي د وزیرانو سفیرانو او په ټولو برخو کې د مشرانو په توګه باید کار وکړي د ورسته ویلی دی چې د طالبانو لوی مشر د اسلام څخه د هغه د تعبیر په اړه باندې یو پښتنه سوي د پسین ان کې د آل ثانی څخه د ویلې د په جواب کې چې د شاغلی هبت الله اخونزاده دینی عالم نه دی چې له هغه سره باید د اسلام په اړه باندې بحث کاوه خو آل ثانی ویلې چې د هبت الله اخونزاده سره د اسلامي هیوادونو د پالیسیو په اړه باندې خبره وکړه ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې کله خپل عرب مشران فکر کوي چې د طالبانو مشر په اسلام باندې نه پوهیږي او د اسلام دی اصلا د اسلام دینی عالم نه دی نو په دې خاطر باندې د اسلام په اړه باندې د سر خبرې نه دي کړې بلکې د پالیسیو په اړه باندې خبرې کړې دي خو بل لور ته بیا طالبان ادعا کوي چې دوی د اسلام په چوکاټ کې ښځو ته حقونه ورکوي ستاسو په نظر دا دوه ډوله د اسلام خبرې ولې رامنځته کیږي
دلته زموږ موضوع دوه مسایل یو سیاسي اړخ دی یو موضوع دی چې موږ یې څېړو او یو مذهبي او دینی اړخ دی یو موضوع دی چې موږ یې څېړو که چېرې موږ د مذهبي لور ته راشو نو اسلام هغه دین دی هغه مذهب دی د سمه ده چې په اسلام کې حنفي او جعفري دا مذاهب شته دی اما په هر مذهب کې که تاسو مراجعه وکړئ اسلام خپله یو اسلام دی او هیڅ قید و شرط د ښځو او د نارینه ترمنځ نه دی راغلی یو موضوع دویمه موضوع اسلام هغه دین و چې اولین وار د پاره د خزه د حق د پاره غږ پورته کړ. البته هغه دوران کې چې عربان خپل په جهالت کې ول او دوی د خزه ژوندۍ خښولې یا به لورګانې ژوندۍ خښولې، دوی هم په دې باندې پوهېدل چې دوی مرتکب د ګناه کېږي او دوی دا کار سم نه دی. اما د یو غرور، د یو بې ځایه ننګ، یو فرهنګ سبب د دې شوی و چې دوی دا کار کاوه. اما اسلام و چې ښځې ته یې د هغه وضعیت نه نجات ورکړ او ښځې هغه لوړ مقام ته چې د بی بی عائشې مقام وو او همداسې د نورو بی بیانو هغې ته یې ورساو. او ښځې ته مکرر آیت شریف دی چې په مختلف ساحو کې او البته نه کې په قرآن عظیم الشان کې په صراحت سره راغلي چې تاسو ښځو ته خپل حقونه ورکړئ. په احادیثو کې مونږ په وار وار راغلي چې علم په ښځه او په نارینه باندې فرض دی. د هر څه نه مهمه ګوري اولینه کلمه چې اسلام کې قرآن عظیم شان کې نازله شوې ده، هلته ویل دي چې اقرا، یعنی ولوله. بیا ویل چې اقرا باسم ربک الذی، ولوله د هغه خالق په نامه چې تی پیدا کړی. نو ګورئ که دغه آیت شریف ته مونږ مراجعه وکړو، هر څه مونږ ته په ډېر وضاحت سره معلومیږي. دلته نه دي ویل شوي چې ولوله ای نارینه، اما ویل شوي دي چې ولوله ای انسانه. نو بنان څنګه مونږ کولی شو د اسلام په چوکاټ کې دغه مسلې ته اشاره وکړو او یو وایي چې دغه مسایل په اسلام کې شته یا نه؟ په اسلام د لحاظه د هر څه منظم او واضح شوي دي او هر څه بیان شوي دي. نو په هغه اساس باندې کله چې اسلامي امارات سره مونږ هم ناستې درلودلې او دې مسایلو کې مونږ ورسره خبرې کړې، مونږ ویل ورته همدای دي چې مونږ د ښځې حق غواړو د اسلام په چوکاټ کې. البته د اسلامي امارات د مشرانو سره کومه ناسته چې مونږ منفي جواب نه دی اخیستی، دوی ویلي چې مونږ هم دغه حقوقو ته ژمن یاستو، اما مثبت ورته په دې معنا نه شو ویلی چې مونږ تروسه کومه لاسته راوړنه نه لرو، یعنې د عمل په ساحه کې څه نه لرو. او دا چې د قطر مشرته په توي او هغه په کوم چوکاټ او کوم لیول کې د اسلامي امارت مشر سره خبرې کوي، دا د دوی سیاسي اړخي سیاسي نظر دی. ځکه دوی د اسلامي امارت سره نږدې اړیکې لري او هغه اړیکې چې البته دوی په اقتصادي او په سیاسي اړخو کې لري، نو دوی کولی شي چې په دغه اړخ کې هم یو مثبت اقدام ولري چې متاسفانه نه لري. دا چې دوی کوشش کوي د افغانانو د احساساتو نه د دې خبرو په اساس باندې استفاده وکړي، دا به یو مناسبه خبره نه وي، ځکه چې دوی خپله د عربان سره او خپله عربان البته قطر دوی سره ډېر نږدې اړیکې لري. د دوی سیاسي دفترونه پخوا هم هلته وو، اوس هم شته دی. که چیرې دوی وغواړي د یو تفاهم د لارې نه مختلف شي، شاید دوی نسبت نورو ته یو څه مخکې تر اوسي، چې متاسفانه مونږ او تاسې چې دوی دیسه کې کوم مثبت اقدامات تر اوسه نه دي کړي او نه لري. او څرنګه چې مخکې ویل د دوی ټول مسایلو خبرې د یو گزارش او د یو راپور په سطحه دي. بلې، دا راپورونه افغانستان کې تر اوسه پورې عملي بڼه نه درلوده، اما غواړي چې موږ نتایج هم نه لرو.
مننه اغلی داودزی. اغلی مومن ستاس څخه د اغلی داودزی د خبرو په تړاو پښتنه کوم. دوی ویل چې هغه خبرې چې د قطر مشران یې د طالبان له مشران سره کوي هغه سیاسي بڼه لري، خو طالبان دغه ادعا لري چې دوی د دین په خاطر باندې جنگیدل دي او د دین په خاطر باندې دوی خپل حکومت قائم کړی دی په افغانستان کې، چې دا بیرته هم دوی بیا دغه سوای چې د اسلام لمخه دوی خپل حکومت برقرار ساتلی دی او د اسلام په چوکاټ کې ټول افغانانو ته او په ځانګړې توګه ښځو ته حقونه ورکوي، چې دا هم د دې معنا ورکوي چې طالبان بشپړه دغه ادعا لري چې دوی د یو مذهب او دین پر بنیاد باندې راغلي دي او د هغه لپاره کار کوي. ستاسو څخه به زما پوښتنه دغه وي چې آیا تاسو فکر کوئ چې د قطر د صدر اعظم هغه خبرې چې د کړې دي د طالبانو له مشر مولا هبت الله خونزاده سره، هغه تاسو په څه معنا ورته ګوري؟ آل ثانی د سی ان ان سره په دغه مرکه کې دا هم ویلي دي چې دی په خپل هیواد باندې چې قطر دی، دی ویاړ ور باندې کوي چې د ښځو د تعلیم او کار ممانعت نه کوي، او نجونی کولای سي چې شونځي او په هونتونونو تبلار سي. دا خبره هبت الله خونزاده ته هم کړی ده. ستاسو په نظر دغه طالبانو ته څه پیغام را سوي چې د قطر غوندي هیواد مشر د طالبانو مشر ته دا ډول خبره کوي؟
افغانستان خزی لایده طول پده شاید که پده وضعیت پویی چه در قدر حیوات دیر زیاد یعنی امکانات لدی زکا در مخی لده چه دادر و در اشتم کال نچه لاغی نوانده اشتم نوانده هم پا قطر که در مذاکرات جریان در لودو در قدر حیوات که مستقیم انوال و دخیل و پسند که بیا امریکا هم پسال آقا سفارت او خاص نماینده او د ټول په قطر کې قطر له هیواد مخ په مخ وړي او په څنګ کې بیا په دې کله چې طالبان افغانستان ته راغلل هم د قطر د هیواد رول ډېر زیات کې و ځکه دا کله چې تخلیه کې د له هم ګرځېدل چې ټول افغانان قطر ته تللي دا یعنې دا ټول د افغانستان په مسله کې قطر ډېر دخیل دی خو متاسفانه قطر هم لکه نور هیوادونه غوندې هغسې هغه اخلاص او هغه اسلامیت او هغه یو ورورولي چې دی په اسلام کې د یو مسلمان هیواد بل هیواد ته هغه رول نه بازي کوي او تر پردېشه یا داسې دوه روله بازي کوي چې هلته امریکا ته هم ز هغه خپل امکانات ور برابرې د افغانستان ته هم موږ سل په سلو کې باور لرو کو چیرته د قطر هیواد په اوسني رهبرانو باندې خپل فشار دوري خپل خبرې وسلو کې د مذاکراتو زلارې یا په دوهې په تړون او په پایوان کې خپل صداقت او خپل راستي کړی وای موږ باندې اوس د ستونزو سره مخ نه وای او دا به په داګه ویل وای چې د ښځو حقونه په اول سر کې دي او اولیت لري ټول اسلامي وادونو ته خصوصا بیا قطر ته ځکه دا خبرې او دا تفاهم نامه ټول په قطر کې امضا شوې وه لاسلیک شوې وه باید په هماغه وخت خپل اسلامي ملګرتیا د افغانستان سره کړې وای متاسفانه چې دا یې ونه شول کولی او تر اوسه هم نه دي کړي تاسو دې موږ هیله من یو قطر کولی شي چې د افغانستان په ښځو په وضعیت کې د چارواکو سره وګوري بیا سفر له وکړي دی ور غواړي او ښځو ته د کار او د تحصیل په زمینه کې دی سره مشورې وکړي او خپل فشار پیدا وکړي ومنل شي زه فکر کوم د نورو ډېرو غربي هیوادونو نه یا د نور هیوادونو نه چې په د نړۍ هیوادونه دي یا لرې هیوادونه دي قطر کولی شي چې خپل مثبت رول ولوبوي په دې سره کې او د افغان ښځو په هکله او د نجونو په هکله هغه څه چې په خپل هیواد کې دي د مثال په توګه دلته تطبیق کړي اما موږ هغو نه تطبیق هم نه غواړو قطر ډېر زیات امکانات لري ډېر زیات ازادۍ لري حداقل 50 دقیقې چې د افغانستان خود ته ورکړل شي د افغانستان خود په قناعت کې د افغانستان خلک ورته خره اغلاس وایي اما تاسو باندې چې دومره هم نه کوي موږ له منځ چې کسر دي یو څه مثبت بدلون د دې په اړیکو کې راشي مننه
آغلی مومند آغلی یوسف زی ستاسو څخه پوښتنه کوم چې د قطر صدر اعظم ویلي دي چې دی فکر کوي چې د نړۍ دینی عالمان او اسلامي هیوادونه اخلاقي مسؤلیت لري چې د طالبانو له مشرانو سره د تماس ونیسي او د ښځو په د حقونو په برخه کې خبرې ورسره وکړي. تر دې مخکې راپورونه موږ درلودل چې د اسلامي همکاریو سازمان غړي هیوادونو هم له طالبانو وغوښتل چې د نجونو پر شونځیو باندې بندیز رافع کړي او همداراز د ښځو پر کار باندې محدودیتونه لیرې کړي او نجونې باید پوهنتون ته پرېږدي، خو طالبانو تر اوسه پورې دا غوښتنې نه دي منلي. ستاسو په نظر د دغه لامل څه دی؟ آیا فکر کوئ چې مسلمانو هیوادونو کافي هڅې نه دي کړې په دې برخه کې، او که فکر کوئ چې هغوی خپلې غوښتنې مطرح کړې دي له طالب مشرانو سره خو طالبانو یې خبره نه ده منلي؟
ډېر بنده طالبان ډېر کسان د خپل طالبان کې د سیاسون کسان چې دي ډېر کسان د وختونه چې آموزشونه دوباره شروع شي او پانتونه دوباره پیل شي انجینر مکاتب ته لاړ شي پانتون ته لاړ شي او ځینې کسان نه غواړي ځکه چې
سره مشکلاتونه ستونزه شته، دوی وایي چې یو وخت پورې تر څو چې د دوی نصاب باید تغییر وکړي او بله د حجاب اسلامي باید رعایت وکړي. زه فکر کوم چې د افغانستان د نصاب تعلیمي هم د ټول اسلامي ده کوم مشکل ستونزه نه لري، بس محدودیتونه دوی وضع کړی ده. نو اما په نظر دا ده چې باید دا مکاتب پوهنتونونه شروع شي. دوی د دوه کاله تیره شو، د دوی هدف دا و چې د دوی ایجاب رعایت نه ده او نصاب باید تغییر ورکړي. دا خو نصاب هم په دغه دوه کلو کې باید نصاب باید دوی ته تغییر ورکول، څه مشکل نه وو. اوس دغه د ایجاب اسلامي هم رعایت ده. زه فکر کوم د ټول اسلامي ممالک د افغانستان دغه اسلامي ایجاب د ټول نه لوړ ده. نو دا بس یو ستونزه مشکلاتونه خود لپاره دوی په خکړه ده چې ایجاب هر مسائل ته پیخیږي، فقط دوی ایجاب مطرح کوي چې ایجاب باید رعایت شي. اوس ایجاب د ټول قبول لري چې دا باید ایجاب موږ ایجاب رعایت کوو. هدف دا ده چې باید مکاتب شروع شي او پوهنتونونه باید شروع شي، ځکه چې وخت تیریږي، زمان تیریږي. نو دوه کاله د دوی همداسې ژوند داسې بهابس تیره شو. نو دا اسلامي ممالکونه باید دوی په دغه قطر کې چې توافقنامه شوی دوی ټوله پکې ناسته وو، دغه لیکو د دې قطر په توافقنامه کې دوی خپل امضاګانه کړې ده. او طالبان تر اوسه هغه توافقنامه چې هلته شوی وو تر اوسه دا هغه توافقنامه دوی تر اوسه تطبیق کړې نه ده. دا باید تطبیق شي. دا ډېره مهمه ده، ځکه چې د دې کې داسې لیکل شوی نه وو چې مکاتب د ښځو په مخ باید جنکیان مخکې مکاتب بند شي، پوهنتونونه بند شي او د ښځو کار باید بند شي. دا پکې نه وه. نو زه نه پوهیږم چې دوی هدف څه شی ده. د دوی هدف دا ده چې تر دوه کاله پورې د دوی اسلامي مسایل حل نه شو، د ایجاب حل نه شو، نصاب حل نه شو، یعنی دوه کال نور هم شاید دا ادامه پیدا کړي. دا لویه ستونزه ده د افغانانو لپاره.
مننه آغلی یوسف زی. آغلی داود زی، ستاسو خبر په دې برخه کې پوښتنه وکم چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په ملاتړ د جمعې په ورځ باندې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې هم خبرې وسوې. د ښځو لپاره د متحده ایالاتونو په خوانی ځانګړي استازي میلانی وریر وویل چې په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید په اړه د بشري حقوقو ټولنې ته یو راپور برابر شوی دی. د ملګرو ملتونو د جرمونو له محکمې څخه وغوښتل چې په دې اړه تحقیقات وکړي. اغلی داودزی، ستاسو خزما پښتنه دا ده چې دغه تحقیقات وهم سي او بشپړ سي، څه پایلې به ولري د افغان ښځو د وضعیت لپاره؟
کچره دا تحقیقات پیسې کې وګورو، دا یو تقریبا روښانه خبره ده. شاید د ښځو نننی وضعیت اصلا تحقیقات ته ضرورت نه لري، ځکه افغان ښځه د اسلام په چوکاټ کې د شریعت په احکام په اساس باندې خپل ابتدایي حقوق چې البته تعلیم، تحصیل، عالي تحصیلات او د کار زمینه مساعدون دي، چې دا د افغان ښځو حق دی او نن ورځ دې حق نه محروم پاتې دي. دا سمه ده چې طالبان وایي چې مونږ د ښځو دي حقوق د ژوند یستو او مونږ د تغییر پر واسطو باندې بته د ښځو مکاتب پیل کیږي او ښځو زمینه د کار مساعدېږي. افغانستان داسې یو ټولنه ده چې څلوېښت کاله دلته جنګ تېر شوی او زیاترینه قرباني دلته د وضعیت په اساس باندې یا معنوي شکل باندې ښځه وه، اما د تعداد یا کمیت په اساس باندې افغانستان یو ملک دی چې زیاترین تلفات د نارینهو یې درلودل. نو نن دلته فیصدي د ښځو د نارینهو کې که مونږ وسنجو د ښځو فیصدي نسبت نارینهو ته زیاته ده. نو هغه قشر چې زیاترینه فیصدي ده او دوی توانمندي د کار لري، دوی امکانات د دې شته چې مسائلو کې یا دغه ساحه د رشد کې یا دغه نصاب جوړولو دې مسائلو کې ټولو کې مسلکي خوندې موږ لرو. دوی ته وخت اجازه د کار نه ورکول کېږي، دوی ته امکانات نه مساعدېږي. نو څنګه دوی کولای شي چې په هغه ساحو کې چې ضرورت دی اصلاح راولي، دریم موضوع دا ده چې افغانستان یو فقیر ملک دی. که چیرې افغانستان په فعلي شرایطو کې چې فعلاً دی داسې وضعیت کې دوام ولري، د نړیوالو ملاتړ د هغه ملکونو چې په افغانستان باندې تاثیر ګذاره دي په اقتصادي لحاظ، د دوی ملاتړ د ځانه سره ونه لري، دوی څنګه کولی شي چې دغه مشکلات چې نصاب دی یا نسبتاً امنیتي مسایل دي یا ایمان موضوع ده، ځکه دوی څو موارد په تحصیلاتو پیسه کې اشاره ورته کوي چې دوی منظم مکانونه د تحصیل د نجونو دپاره نه لري یا فرضاً پوهنتونونه نه لري یا ادارات کې دا زمینه مساعده نه ده. نو د دې یوازې زمینې مساعدول اسلامي امارت حکومت ته به ډېره مشکله خبره وي. مهمه خبره دا ده چې که چیرې نړیوال او بین المللي نهادونه د افغانستان سره همکاري کوي، د مذاکراتو د لارې نه باید اسلامي امارت سره مختلاط شي څو چې ښځو ته زمینه د کار مساعده شي، په خصوص هغه ساحو کې. مثلا مونږ که چیرې په صحي برخه کې چې د دوه کاله متاسفانه فارغین نه لرو، فارغین ونه لرو، آیا یو کال بعد د افغانستان سرنوشت څه باندې سره مخامخ کیږي؟ که مونږ طبي ساحه فرضاً فعاله وساتو، بلته چې مکالمین هغې ته فارغ ونه لرو، نو بیا هم مونږ عین مشکل سره ایسو. په هغه اساس باندې زمونږ غوښتنه تل همدا ده چې د نړیوالې ټولنې د سازمان ملل د دوی اقدامات باید د راپور او د ریسرچ په سطح کې ونه وسي، ځکه د افغانستان د ښځو وضعیت یو واضح حالت دی. د دوی اقدامات څه دي؟ دوی کومو لارو نه کولی شي، کومو لارو نه چې امکانات شته دی، کومو لارو نه چې دوی کولی شي باید مخته لاړ شي. ځکه دغه موضوع ما د قطر د شنزفیس سره چې هم بحث درلود، هغوی سره مې هم شریکه کړله، او دا مسئله چې افغانان زیاترینه ګیله د هغه ملکونو د هغه نهادونو نه لري چې هغوی د دوحې په تړون کې شریک ول. آیا د دوحې په تړون کې د افغان ښځې وضعیت چا ته ارزښت نه درلوده؟ که ارزښت
بله، زه فکر کوم چې د دوی رابطه له موږ سره قطع سوه. آغلی مومن، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم چې په افغانستان کې د بشري حقونو او د ښځو او نجونو د حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو له حکومت سره د متحده ایالاتو د تعامل دفاع کړې ده، خو دې ټینګار کړی دی چې متحده ایالات به له طالبانو سره د تعامل په مسأله کې هیڅکله د بشري حقونو له اصولو څخه تیر نه سي. ستاسو څخه زما پوښتنه دا ده چې د دې د خبرو هدف د طالبانو لپاره په څه معنا دی او د افغان ښځو لپاره څه پیغام لري؟
طبعا د بشر حقونه ټولو ته اولیت لري، ټولو ته سره کرښه ده، او طالبان هم باید دا مراد کړي، ځکه دغه نړیوال اصول دي او ټول پرې پوهېږو. اسلام دین هم عدالت په کې عدالت اولیت لري، او عدالت او د حقوق بشر یعنی کنوانسیونونه ټول سره په یو شکل دي، ځکه اسلام هم عدالت غواړي، ظلم نه غواړي، بې عدالتي نه غواړي، مساوات غواړي په هر حصه کې، او د دې ته ژمن دی خپله زموږ دین اسلام. او نړیوال کنوانسیونونه هم د حقوق بشر غواړي، مثلا استعمال دان غواړي. دا سره په ډېرو مواردو کې ورته دي، کوم زره فکر کوم بعض مسایلو کې اختلاف لري، نور اختلاف نه لري. که چېرته نړیوال وغواړي چې د اوسني حکومت سره تعامل کوي، نو طبعا به حقوق بشر یا د ښځو حقونه او د ښځو اساسي حقونه باید په اولیت کې قرار وسي، او دا مشروط په دې وسي چې چېرته تعامل کوي نو باید د ښځو حقونه او د ښځو ته د کار او د تصمیم زمینه پکې اولیت وي، او لکه څنګه چې د دوهی په تحفنو کې وه متاسفانه تطبیق نه شو. هلته هم موږ اورېدلو نمایندګانو چې په د ښځو پیسه کې په واضح ډول حتی خبرې موږ اورېدلې چې تعهد شوی و چې د ښځو سره به ازادي وي، ښځې به کار کوي، خپل کمک سابق و خپل وظایفو ته ځي، اما اوس چې د تطبیق نه ده نړیوالو او ټولو خصوصا هغه هیوادونو چې تفاهم نامه امضا کړې پر اساس د امریکا متحده ایالات دي، اوس هغه خپل اوږه خالي کوي، اوس په دغه حصه کې د تطبیق په حصه کې دغه نه کوي، مداخله نه کوي، او نه وایي دوی ته چې تفاهم نامه راوباسي. ټول ملل متحد ته ښکاره کوي چې په تفاهم نامه کې څه شی لیکل شوی و. په څنګ کې بل یو مشکله موضوع چې ده هغه دا ده چې دا اوس فعلا موږ چې ګورو په ملل متحد کې د افغانستان استازي چې دی هغه یعنی سابقه کسې د مخاني رژیم دی چې هغه دلته د اوسني رژیم ته هیڅ منو ورنلی او هغه کس کچې تاغه کوټه کوي دوی ورسره شدید مخالفت کوي. موږ په دې اندې موږ دا بهتره ګڼو چې هلته یو کس وي چې د دوی د سر یو مسؤلیت ولري یا دوی ته خپل راپور راوړي یا د دوی هلته ورته نور هیوادونه خصوصا لکه دین امیري چې خبرې کوي یا نور نمایندګان یا د ویژه ګزارشګر چې خبرې کوي راپور چې وړي هلته یو کس وي چې هغه یې واوري هغه مسؤول کس تعین شي هغه یې تعقیب کړي. دا پسې دا لکه د وسره حکومت لکه د سابق وخت کې چې د نړیوال کومګي کې چالو فریب هم دی کړی نو غواړي چې افغانستان یو یو آبادۍ یو آزادۍ یو یو آرامۍ ته ورسیږي. هغه وخت هم د وسره حکومت جوړ کړی و یو طرف ته اشرف غني کښکو یو طرف ته ډاکټر عبدالله کښکو دوی د خپل په دغه کې علاقه سابقه شوهر دی تفرقه به انداز حکومت کو حکومت کو هغه ما فریب وو سم شته درته هلته استاد سابقه کسې دلته هغه خپل خبرې کوي دلته څوک ناوري کدی غواړي چې یو تفاهم منتر شي یو مذاکرات یو تعامل منتر شي باید دلته وحدت راشي یو غیر شي هم غیر شي هغه کس باید دې نه مایند دلته چې د خبرې وکړي دلته دې تر مسؤلیت دې یعنی ملامت شي وځي چې دغه دغه مشکلات شته تاسو په حکومت کې تاسو په اداره کې او تاسو نه دا خلاصته ده او دا خلا باید منځلار شي مونږ یې له لږ کډوی نه ملي خبري کړ نور نمایندګانو خبري دلته مستقیم د افغانستان د فعلی حکومت سره په تړاو کې د سر پرابطه کې دا نه چې هوایي خبري کیږي امد د تاثیر نشه باید تاثیر گذار خبري وشي روابط ولري سفر وکړي شي د دې کولی شي چې افغانستان ته راشي مونږ د افغانستان خلک کې دغه توصیبو دومره شرایط خراب ندي چې څوک سفرونه کوي را دې شم ته لیکيني وته ګوري خبرې وکي تفاهم دی وکي د نږدې دغه مجلس په پالت جوړي یو لپاره افغانستان کې جوړيږي دلته جوړ شي چې د مثبت تاثیرات ولري خلک وګوري تاثیرات اغیزمن دي څه اغیزمن کوي.
مننه اغلی مومند. اغلی یوسف زی زبرت تاسو ته را لم ستاسو رابطه لمر سره قطع سوی و مننه چې برت لمر سره خبرې کوي. زما پښتنه ستاسو خدغه د چ په افغانستان کې د بشري حقوقو او د شذو او جنونو د حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري ویل دي چې دوی په دې دوی غواړي چې د امریکا حکومت د طالبانو له حکومت سره تعامل وکړي خو دا وایي چې تر هغه وخت پورې چې د تعامل مسأله څومره مطرح ده هیڅ کله به د بشري حقوقو له اصول څخه تیر نسی. استاسو په نظر دغه د طالبانو لپاره څه پیغام لري دا خبره؟ آیا فکر کوي چې طالبان به د دوغو خبرو کومه پروال ولري یا به دوی غوږ ورته ونیسي؟ او بل خواته د افغان شذو لپاره څه پیغام لري دا خبره چې افغان شذې آیا په دې خاطر باندې هیله منی کیږي چې هغه د امریکا غوندې هیوادونه پر طالبانو باندې خپل فشارونو ته دوام ورکوي؟
دوی چې ارڅونه چې فشار نورم وارد کی دا خزه نورم متضرر کی به ته نه خبره ده چې دوی باید تعامل وکړي طالبان سره باید دوی خبرې ولري او لکه چې مونسه ویل چې د مجلس خپل په افغانستان کې دوی مجلسونه ونیسي او دوی مذاکرات باید وکړي په تعامل سره ورسیږي ځکه چې ار وخت تیریږي او دوی دې په رسمیت هم چې نه پیژني مونږ افغانان نور مونږ متضرر کیږو او ځکه مهمه ده چې دوی یو ځینې لار ده چې دوی باید مذاکرات سره کینی دا مشکل ستونزې باید حل او فصل شي او بل مسله ده چې دغه افغانان د خزه هر ورځ دی په مشکلاتونو برابرېږي کار بار دوی ته نشته پانتونه نشته مکاتب نشته نورم خزه چې په دوای دولتي دوی کار کوي نورم وظیفه دوی نه نیول کیږي د اقتصادي و اقتصادي لحاظ نه دوی ډیر زیات متضرر دي. نو مهم دا چې دا ارسونه چې دا وخت پکې تیر شي مذاکرات باید ونشي او مذاکرات په خپل افغانستان کې باید دوی طالبان سره باید کینی دا دې سره باید تعامل وکړي ځکه چې دا جامع جهانی چې دوی اونې پیژني موږ افغان متضرر یو دا خو تر څو وخت پر داسې باید په افغانستان کې وي. نو حال لا راي دا چې طالبان هم ډېر ښه کار نه کوي، دا داسې مثبت پوینټونه هم لري او داسې منفي پوینټونه یې دا چې فقط دغه د ښځو مسایل حل شي، نو ستونزې مشکلات مونږ طالبان سره نه لرو. د اهمیت لحاظه مونږ الحمدلله اوس افغانستان کې کوم ستونزې مشکلاتونه هیڅ نشته. نور د اقتصادي و هغې نه نور دغه اقتصادي سکتور خصوصي ته دوی اجازه ورکوي ده چې دوی خپل کارو ته تولیدات ته ادامه ورکړي، یعنې کوم ممانعت نشته. او نور خویندو لپاره چې په دغه دوای دولتي کې چې کار کوي نور ځایونه کې، دوی ته هم زمینه د کار مساعد شي او پوهنتونونه دوباره پیل شي، کاتب شروع شي، مونږ کوم ستونزه الحمدلله نه مشکلات نشته. نور جامع جهاني باید طالبان سره تعامل وکړي، ځکه چې ډېره مهمه خبره ده. مهم دې ده چې هر څومره دوی تعامل ونه کړي وخت تېر شي، افغانستان د ستونزو سره مواجه کېږي، اقتصادي حالت ډېر نور هم خرابېږي. نو بانکونه مکمل تروسه تر ننه پونه مسدود ده، بند ده، پیسې بند ده، ډېره ستونزه ده. دا باید د مذاکرات لاره دغه ده چې باید د مذاکرات وکړي طالبان رات باید وکړي او هم تعامل باید وکړي.
مننه آغلی یوسفزی. آغلی داود زی ستاس څخه پښتنه کوم، تاسو واوریدل چې آغلی دا یوسفزی وایي چې امریکا او نړۍ باید د طالبانو سره مذاکرات وکړي، خو آیا ستاسو په نظر باندې د نړۍ او طالبانو ترمنځ مذاکرات اوس هم روان نه دي؟ ځکه چې هغه مذاکرات چې د سولې د خبرو په نوم باندې پیل شول او د افغانستان څخه د امریکایي او نړیوالو ځواکونو د وتلو پوری پای ته ورسیدل، خو ورسته هم د طالبانو او نړیوالو ترمنځ د افغان ښځو پر حقونو باندې مذاکرات اوس هم جریان لري او همداراز طالبان خپل غوښتنې لري، لکه د دوی نومونه باید د تور لیست څخه وایستل سي او د هغه پیسې چې دوی وایي چې د افغانستان دی او منجمد دي باید را پریښودل سي او یو شمیر نور دا ډول غوښتنې، لکه دوی وای باید ویزی ورته ورکول سي د دوی و مشرانو ته چې هغوی سفرونه وکړای سي. بل لور ته نړیوال دا غوښتنه لري چې باید د ښځو حقونه پر ځای سي، د یو ټول شموله حکومت په افغانستان کې رامنځته سي او همداراز یو داسې وضعیت رامنځته سي چې په افغانستان کې خلک پرتله قضیو یا پرتله کوم جرم څخه خلک چې په جیلونو یا په بندیخانو کې باندې هغوی باید را پریښودل سي. دغه غوښتنې له دواړو خواو څخه مطرح کیږي، آیا فکر نه کوي چې مذاکرات اوس هم د دغو دواړو لورو ترمنځ روان دي؟
اولا خبره خدا ده چې ما مخکې هم ویله متاسفانه چې اړیکه پرې شوه، چې زموږ مذاکرات یا دغه مذاکرات د دوحې په اول دور کې مشکلات سره مخ ول، چې هلته زیاتره مسایل واضح نه شوه، چې هغه وخت کې هم موږ غږ پورته کړه اما متاسفانه زموږ غږ چا ونه اورېده. نو اوس مو غوښتنه دا ده چې دا مذاکرات باید په یو منظم شکل باندې پیل شي او اول قدم کې د ښځو وضعیت نه باید سیاسي اګروګان شکل ونیول شي، چې اخواته نړیواله ټولنه یا ایالات متحده امریکا او دی خواته طالبان. د دواړو نه زموږ غوښتنه دا ده چې ښځو وضعیت باید د دغه موضوعاتو نه جلا شي، ځکه د ښځو وضعیت سیاسي نه دی او سیاسي هم باید نه شي. د ښځو نه د یو عالي په شکل باندې چې متاسفانه نن استفاده کیږي استفاده ونه شي. د ښځو په حقونو باندې باید په جداګانه شکل باندې په خاص شکل باندې خبرې وشي. دویم قدم کې دا نو سیاسي مسایل ته، سیاسي مسایل افغانستان یو مملکت دی، په بعض مواردو کې دوی حق د دې لري چې خپل سیاسي برخه دي خپله وټاکي. البته په عنوان د یو افغانې چې زه د تیرو کلونه کومه تجربه لرم، البته د تیرو شلو کلونه د جمهوریت سیاسیونو یا هغه سیاسیون یا هغه حتی کړی د ټولنې یو منظم او مشخصه کړی ولا چې په افغانستان کې حاکم او هغه هیڅ نه خاصه لسترونه افغانستان ته درلوده، بلکې د ماغو اشتباهات سبب دې شو چې نن ورځ افغان خزه په دې وضعیت کې ده یا افغانان په دې وضعیت کې دي او هغه هم نشي کولای د افغانستان ته راشي. دا غوی د افغانستان ته نه راتګ دلیل یوازې امارت اسلامي نه دی، ملت هم دی، ځکه ملت نور هغه نه غواړي. هغه ډېر اشتباهګانې وکړي او ملت ته جواب هم نه دي. اته اباز کسان چې پلان په افغانستان کې حضور هم لري. دغه موضوع دا چې موږ وايي مذاکرات یو عام شمول یا هم شمول حکومت چې موږ ورته افغانستان ډېر قوي کډرونه لري، قوي شخصیتونه لري چې مختلف اقوام او مختلف ولایت او مختلف ساحو کې دي ژوند کوي. کیدای شي د دغه اشخاصو نه چې افغانستان ته متحد دي، افغانستان ملت کې باور لري، هغوی په دغه مذاکراتو کې رادخیل شي، نه هغه کسان چې تېرو دورو کې دوی دخیل شول. زه به یو لنډ مثال تاسو ووایم. کله چې موږ د دوحې مذاکرات نه نمایندګان بیرته راغلو، موږ اولین سوال ترې همدا و چې ستاسو د افغان ښځې د سرنوشت په اساس مذاکرات خبره څه وه. د دوی لنډ جواب همدا و چې مذاکرات کې موږ سره طالبانو ډېره ښه رویه وکړه، طالبان طالبان نه دي. یعنی شخصیت د انسان کې تغییر نه راځي، اما په عنوان د یو سیاسي شخصیت د دوی استدلال اصلا هماغه وخت موږ ته د قبول وړ نه و، ځکه دوی خپله توانایي د استدلال نه درلوده. یو خو طرف دویم طرف کې دوی فقط د خپلو شخصي منافعو په فکر کې و. نو بنا زمونږ غوښتنه او د رسنیو کې کله چې دا موضوع یادیږي، دلیل یې دا دی چې موږ غواړو ټولو طرفو ته خپل غږ ورسوو. همدا دی چې افغاني مذاکرات باید بین الافغاني په منظم شکل او داسې یو وضعیت هغې ته غوره شي لکه چې د دوحې وضعیت و چې هلته بیا لویه جرګه دایره شوه او د افغانانو غږ واورېدل شو، اگر چې هغه لویه جرګه هم تر زیات وړ قناعت وړ نه وه په دې چې تنظیمو په کې ډېر دخالت درلوده. اما افغانستان کې نورې لارې هم شته، په هغه دلیل باندې زیاته ونډه باید دغه افغانان چې فعلاً په افغانستان کې حضور لري او تېرو جنایتو کې مجرم نو ملت ته دوی دخیل واوسي او مذاکراتو ته
ډیره مننه. سلامت اوسئ اوریدونکو. د دازما حق د خبرونې وخت هم نور پای ته رسیږي. له خپل دروستو ملمنو اغلی فروزان داودزی، اغلی ممتاز یوسفزی او اغلی تورپیکی مومن څخه ډیره مننه کوم چې له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.